سي يو ستوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله کړې. همداراز د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم شته، راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته منلې ده چې تر اوسه پورې په دغه برید کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف اوټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار برید شوی دی. چارواکو تایید کړی چې په برید کې مرګ ژوبله اوښتی، خو دقیق شمیر یې لا نه دی معلوم. د وردګ د ولیوین عبدالرحمن منګل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې افغان پوځیانو درې تنه انتحاري حمله کوونکي مخکې له دې چې هغوی برید ترسره کړي ووژل.
نن سهار ونیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتری کې، البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه کتاب باندې موټر بم چاودنه شوې ده. درې ځمرګې بریدګر د زړورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمه ییزې قطعې ودانۍ ته زیان رسېدلی چې تلفاتو او د شهیدانو او زخمیانو جزئیات به له تاسو سره وروسته شریک شي.
د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې نننی برید د څلورو بریدګرو په وژل کې دوه سره پای ته رسېدلی، خو څه باندې شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیتد پرس خبرې ایجنس ته تایید کړی چې دولس کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد لیکلی چې د دوی وسلوالو لومړی د هموی ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا یې د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او دې کار ته به دوام ورکوي. باجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جوزف ووټل او پلاوی پرون پر اولپنډی کې له باجوه سره لیدلې دي. د بیان له مخې جیو ستراتیژیک مسایل د سیمې امنیت او د افغانستان سوله او پخلاینه د بحث موضوع ګڼي وي. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,30,000 تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د تلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. د دې لپاره د امیر روغتیا ریاست په آمادګۍ نیولې ده. د آمادګۍ په برخه کې مونږ هدف وړ ماشومان 3,10,650 ماشومان دي، خو موږ د دې څخه زیاتو ماشومانو ته چې 3,10,000 ماشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیږي.
د خوست امیر روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه. د امیر روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 1 مثبت پېښې ثبت شوې دي چې ډېری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوز نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایرانی پوځیان اهداف ویشتي دي. اسرائیل تر دې څو ساعته مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. اسرائیل همدارز سوریهي ځواکونو ته ګواښ کړی چې د اسرائیل د خاورې یا پوځ پر ضد له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. هم اسرائیل او هم سوریه په یو بل د متقبلو هوایی او راکټي بریدونو خبرداری ورکړی وو. له دې رپورټونو سره په یو وخت کې د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي چې د دمشق په جنوب کې په هدف ګرځېدلې سیمه کې د ایراني ځواکونو او د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو ډیپو ګانې وې. ایراني چارواکو تر اوسه د اسرائیلي پوځ د بیان او د تازه بریدونو د خبر په اړه خبرګون نه دی ښودلی. او روسي خبردا چې لبنان له نړیوالو قدرتونو غوښتي چې د سوریه د بحران د سیاسي حال په نظر کې نیولو پرته د سوریه د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړي. بیروت دغه راز د یو عربي بانک ته جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریه او یمن په څیر د جګړې ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون تېره ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیا څلورمې کلنۍ غونډې د پرانستلو پر مهال دا غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریه د کډوالو د خوندي بیرته ستنولو لپاره زمینه برابره کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شئ. آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ د آزادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. یوې وسلوالې ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یوه قطعه حمله وکړه. ویل کېږي چې دا حمله تلفات هم لري.
نن سهار و نیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې، البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه قطعه باندې، موټر بم چاودنه شوې ده.
اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لا هم امکان نه دی برابر شوی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د ترکیب او د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د خلکو نظریات ته مو هم یوه کتنه کړې او په دې اړه یو تحریلي راپور لرو. د خبرونې په جریان کې نور موضوعات هم لرو.
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو رایې خرڅې سولې واخیستلې سوې.
دا د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ د ویاندې مروې امینی آواز دی چې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې مو له نورو چارواکو سره ترڅنګ خبرې ورسره کړې دي. زما رایا زما حق د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ او اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. چارواکي وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د خاصې قطعې پر ځواکونو موټر بم حمله شوی او په دې جریان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د میدان وردګ ولایت د والي عبدالرحمن منګل له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې پیل شو او په دې ترڅ کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو اره کره معلومات نشته. به همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شوراغړي بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کټې ځواکونه وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې د خاص کټې پر ځواکونو موټر بم برید شوی او پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې. د میدان وردګو ولایت مقام ویان عبدالرحمن منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برید نن سهار شاوخوا 9 بجې شوی چې پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشته، خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د والي ویان وایي موټر بم لومړی امنیتي ځواکونه کشف کړي او وروسته چاودنه کړي. هغه وایي د پیښ په ځای کې 3 نور ځانمرګ بریدګر هم د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمن زوړل سوي دي.
دوشنبه سهار 9 بجې شاوخوا د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتره کې د ملي امنیت یو سیمه موټر بم چلدنه شوی چې دا د دنمارک یو برزګر او یو موټر د افغان نیتی د کوم لخوا خطر شوی او د دې خدای کې هم چې درې د امنیتي او د پیز وکوم لخوا ویل شوی دی. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وډلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزیات وروسته به انشاءالله تاسو سره شریک شي چې پرې پر معلومات نشته.
پرام دی محل د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کې تیز واکونه ته مرګ ژوبلا وشته. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ویل چې لومړی ځانمرګ بریدګرو همیو ټانګ د ملي امنیت د خاص کې کام ته دننه کړی او هلته یې چاودنه ورکړي. نو موړی وایي د یادې چاودنې پر مهال درجیرش پورې د ملي امنیت کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. هوتک وایي دغه معلومات لا هم وروستي او قرار نه دي او په خبره یې چې شاید له دې تلفات هم نور زیات سي.
نه یو عامې موټر و د غامې موټر سره چې د دروازه یې وهلې ده او همداسې راسان نه نوتلې ده په کوم تعمیر کې چې نظامیان چې همدغه تعمیر څنګه کې چالتنه ورکړي ځان ته تقریبا سره چې د مرزو له دېرشو نفرو شاوخوا دي سره چې د تخمیني کس راځي سره چې دلته د خلک هم ډېر اوسېدل او د شاوخا کې سره د زور بلند مرزو بلند ولې خطر سره په دقیق ارقام نه دي معلوم شوی دی. پېښې
د پېښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ویلې دي چې په یاد پېښه کې افغان ځواکونه ته مرګ ژوب لاړولې.
د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت و چې په میدان ښار کې د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه جزئیات اورول. شیبه مخکې مو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره هم د همدې حملې په باب خبرې وکړې او ښاغلي رحیمی وروستي جزئیات راته راکړل.
نن سهار 8 بجې د وردګ ولایت مرکز میدان ښار لومړی حوزه کې په یو امنیتي مرجع باندې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یو موټر بم چاودنه کیږي په دغه مرکز باندې. دغه وروسته دوه تنه مهاجمین ساحې ته ننوځي. په ماز دې چې ساحې ته نوځي امنیتي ځواکونه دواړه مهاجمین له منځه وړي. فعلا ساحه د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. دقیق معلومات چې آیا دغه پېښه تلفات لري که نه لري، که تلفات لري څونه یې لري، دا معلومات به وروسته له تاسو سره شریک
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د میدان ښار د حملې په اړه جزئیات اورول.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لا هم امکان نه دی برابر شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د خبرې نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولي. ښاغلی خلیلزاد د جنوري له 8 څخه سیمې ته خپل سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللي او ویلي دي په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستی سفر د سولی پاړه د سیمې اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبللو، خو له پاکستان غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینه سازي وشي. تر اوسه دغه زمینه سازي نه ده شوې. مختمره ده چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولي چې پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلونه نه راغلی. سره دې چې بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړې، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
ښاغلی خلیل خغلی خوزون ویل کا څه هم زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو هیله مندي و خو د چې خغلی خلیلزاد به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد تر رسولي وي. خغلی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او ښې لیدنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نه شول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد به نن په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د مثبتو پایلو په تمه دي. د دغه کمیسیون غړي نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بل لاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا په لور روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معاملهګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسان هم نه ده، یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیلهمن باید ورته وور
دی. وایي دا ځل پاکستان د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان په جګړې په اړه د پاکستان د یو شمېر مذهبي ګوندونو نرم دریځ په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریځ کې بدلون راغلی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولی دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد سفر یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې درلودې. له دې ډلې د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي له چین سره غونډه او د افغانستان په سوله کې د مرستې ته د دې هیواد تیارول د دې سفر د بریا په توګه یادېدای شي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او همغږۍ په برخه کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم وې. له ښاغلي رحیم سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی دی چې د خلیلزاد د دې او نورو سفرونو ترمنځ توپیر څه و؟
تیر سفر چې زلمی خلیلزاد د سیمې وک د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په پار، هغې سره یو توپیر دا و چې دا وارې د طالبانو سره د ده همغږي له حده ډېره کمه وه. که تېر وارې موږ تاسې وګورو نو تر ډېره بریده پورې طالبان د سره د ده په چارو کې همغږي وو، طالبانو سره د لیدنه وکړله. دا وار ټینګار دا و چې دی په اسلام آباد کې پاکستان د په مرسته باندې البته د طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدنه وکړي چې طالبانو رد کړله. بل اخی که بیا وګورو د چین تر د تاګ د بهیر څخه د ملاتړ اعلان او په کابل کې د چین سفیر دا اعلان چې دوی چمتو دي چې د افغانستان سولې د بهیر آسان چاري وکړي، نو داسې یو مکس و. سفر په دې اړخه و چې په بعضې برخو کې پرمختګونه وو، خو په تر ټولو مهمه برخه کې چې طالبانو سره د جوړجاړي بحث و په هغې کې یو څه شاته تګ وشو.
دا ځل خلیلزاد په پاکستان کې هم ډېر پاتې شو. فکر کوي چې پاکستان بالاخره ریښتینی همکارۍ ته اړ شوی دی یا اړ کړل شوی دی؟
سیاست کې هیڅکله هم د ریښتونی یا صادقانه مرستې یا ملګرتیا بحث نه دی مطرح، خصوصا کله چې تاسې د ګاونډیانو سره تعامل کوئ. هغه هم دا چې یو ګاونډي چې په افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي، اما طبیعي ده چې پاکستان د څه ډېرې مودې نه تر فشار لاندې پاتې شوی او د دغه فشار له کبله دوی ته اړغوتي دي چې د افغانستان په چارو کې هغه ناغېړي چې دوی کوله هغې څخه خلاص واخلي او یو څه مرسته وکړي. خو په عین حال کې دوی بیا هم هماغه خپلې کومې سیاسي موخې چې دي په افغانستان کې د هغو د پاللو دپاره اوس هم په لوبو کې ښکېل دي. دا خبره زه په دې اړه ځکه کوم که تاسې وګورئ د طالبانو سره د امریکې تېر د مې میاشت نه چې د امریکې د باندنۍ چارو مرستیالی له سویل ناستې درلودې، هغې نه تر اوسه پورې په قطر کې ښې خبرې روانې وې، خو یو دم دا کیسه ابوظبۍ ته واوښته او د ابوظبۍ نه اوس په اسلام آباد باندې تمرکز کېږي چې دا خبره د طالبانو د خفګان لامل ګرځېدلې ده.
بنان من ګورو چې دوی کوشش کوي چې امریکایانو ته داسې یو څه ورکړي چې دوی قانع کړي چې موږ ډېره مرسته کوو، خپل صداقت ډېر ظاهر کړي، خو په همدې ترس کې دوی غواړي چې دغه ټول بهیر هم تر خپل سوري لاندې راولي. لیکن دا چې پاکستان ډېر جدي فشارونو لاندې دی، نو هیله کېږي چې د افغانستان ډیپلوماټیک چینلونه وکړی شي او خلیلزاد د دوی د مانورونو ته متوجه وساتي. همدارنګه خلیلزاد چې پاکستان نه په اړه باندې پوره کافي معلومات لري، د هغې په رڼا کې خپلې پرېکړې سمې وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم الله ازادي رادیو سره په خبرو کې اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په یو کال کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې زیات پرمختګ شوی. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل روان کال کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لسګونه د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول 4900 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. د نوموړي په خبره اوس په دې برخه کې کورنیو تولیداتو سره د هیواد 50% اړتیاوې پوره کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کور دننه د چرګانو د فارمونو له جوړېدو سره د پاکستان د بی کیفیت غوښو او زړو چرګانو رواردیدل بند او په دې توګه افغان ښځو ته د کار او اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د نیمروز ولایت په ګمرک کې د سوداګریزو توکو د وارداتو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د نیمروز ولایت په ګمرک کې د کرنیزو درملو د لابراتوارونو د نه موجودیت له امله سوداګرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې توکي راوړت کړي. د متشبثو علي بورډ د معلوماتو مخې نیمروز ولایت له ایران، هند او عربي اماراتونه کرنیز درمل راوړديږي چې له دغه ولایت نه بیا کندهار، هرات، زابل او کابل ته هم رالېږل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اسرایلو پوځ تایید کړی دی چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. د اعلان له هغه څو ساعت وروسته کیږي چې اسرایلو په نادره توګه پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. دا موضوع اجمل اند تعقیب کړی ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه ترې نور جزئیات پوښتم. اند صاحب، خبرونه ته راغلې. اسرائیلو په سوریه کې د دې تازه بمباریو دلیل څه یاد کړی؟
د اسرائیلو پوست په دې اړه وروسته لاغې اعلامې خپره کړه چې وایي دفاعي سیستم یې د ګولان په لوړو کې د اسرائیلو په خوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي دي. که څه هم په څرګنده یې دلیل نه دی ویلی، خو په اعلامې کې ویلي چې موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرائیلو پوځ په اعلامې کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرائیلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې اعلامیا کې ډېر جزئیات نه دي راغلي، خو اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هېواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور ونه مني.
او انسب د بمباریو د تلفاتو په اړه څه ویل شوی دی؟
د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې دقیق ریپورټونه ځکه نشته دی چې تر اوسه پورې دغه بمباریو آباد نه دي معلوم. ویل کیږي چې بمباری د دمشق په شاوخوا سیمو کې شوی دی، هوایي ډګر ته نږدې، البته د دمشق لیوال هوایي ډګر ته نږدې هم یو برید شوی. خو د سوریې د څار ډله چې په برتانیې کې مرکز دی، البته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې دغلته جګړه څاري، دا وایي چې لږ تر لږه 11 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوز هم په یوې وبخې د سوریې پوز هم په یوې اعلامې کې تایید کړی ده چې د نن ورځې په سهار باندې په دمشق کې اسرائیلي بریدونه شوي دي او د تلفاتو په اړه د سوریې د پوز په اعلامیه کې جزئیات نه راغلي.
ان صاحب یو رسې پوښتنه چې د سوریه حکومت عکس العمل څه و د بمبارۍ پاړه
مهمه خو دا و چې باید د ایران عکس العمل راغلی وای، خو تر اوسه پورې ایران عکس العمل نه لري. د سوریه پوځ ویلي دي چې دا توغندي ډیر زیات و او موږ شنکړي دي زیاتره یوازې څوی لګیدلې دي. همدارنګه روسیا چې په سوریه کې بلخ کې هیواد دی، دوی هم ویلي دي چې لږ تر لږه دیرش اسرایلي توغندي پر سوریه توغول شوي دي. دوی وایي 15 شنکړي دي او 15 لګیدلې دي.
ډیره زیاته مننه اجمل اندو چې په سوریه کې د اسرایلو د هوایي حملو په اړه جزئیات اورول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسمشری انتخاباتو ته د نوماندانو د نیملیکنې په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. وی سا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسمشری د انتخاباتي سیالیو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون بشپړ شو. ورځپاڼه لیکي دا چې د ولسمشری انتخابات به په کوم ډول شرایطو کې ترسره کیږي، څومره به وضع او شرایط ورته برابر وي، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې به بدلونونه راشي او کنه بیل بحث دی. خو کومو کسانو چې سیالیو ته نومونه ولیکل، دوی د هیواد د وضع او روانو مصیبتونو په کیسه کې هم نه دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دوی دې ته ډېره بیړه لري چې عملاً دغې پروسې ته ورننوځي. په ځانګړي ډول د ولسمشر غني پرونی خبرې راښیي چې هغه په هر صورت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کوي. که یې پایلې هر څه راووځي، خدای په نوموړې پروسه کې د خنډ او ځنډ ځای نه ویني. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د ریاستي نظام پلویان دي او یو شمیر نور بیا صدارتي یا نیمه صدارتي نظام غواړي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره د تعامل موضوع دا ده چې په تیر حکومت کې چې د اساسي قانون د مخې ریاستي نظام و هم ټول واک د ولسمشر سره وو، او اوس چې ریاستي نظام دی هم فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزي او محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دورو ته په پام سره دا ویلی شو چې آن د ولسمشر مرستیالانو لازم صلاحیت نه درلود او دا نمایشي کرسۍ وي. د سرمقاله لیکونکي باور مرستیالان باید سر لووسه خپل اجرایی صلاحیتونه مشخص کړي او په دې ځان پوه کړي چې په راتلونکي حکومت کې به څه صلاحیت او رول ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دغه کاندیدان خپلو خلکو او هیواد ته د سترو او ریښتینو خدمتونو لپاره خپلو ژمنو ته بیا د عمل جامه ورواغوندي او د پلي کولو وړتیا، اهلیت، کفایت او ظرفیت ولري. سرمقاله لیکونکي لیکي ولس د همدې تمه لري، خو په خبره ډیری دغه کاندیدان د بری هیڅ چانس نه لري، بلکې یوازې د ناوړه استفادې او ناوړو معاملو له مخې د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه فیضی د کندهار ولایت تر غنده بلسوالینه ټلیفون پرکشن د آزادی رادیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ څنګه په لوړتوب چارواکو پورې رسیدي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شي وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې عبور کول اوس یې نشي ورکولی، ځکه ډم کول د خاورې و د خوړې ډک شوی دي. نو ډم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې راووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو. بیا نو څه یاد نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلیه بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلیه د بند څخه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د اوبو لاندې دي هغه خو د روان اوبو استفاده کوي، هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د لادم ضیا خو د دې برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
علیکم. نور افغان د پکتیا ولایت سنتر هو رسوره د اسلام خیر کلی لا تاسو ته خبرسکیا د اشرف غنی د خو پریک د کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جن خدمت د سنتر ترمن چې 4 کیلومتر تر رسی کې د سړک منځور شوې ده. بودیجه هم ورته منظور شوې ده 1 میلیونه په شاو خو کې خو بد وخت را چې د باز خلکو له خوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې